السلام علیکم قدر من اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې په روستۍ خبری غړی کې زه نجیب امیر ساسه قربم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه رپورټونه را سره دي. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به هم کتنه کوو. فرهنګي او کلتوري رپورټونه هم را سره دي. دغه هر څه به تاسو ته دراوړو په دې یو ساعت کې چې زه نجیب امیر مو قربم او د خبرونو ویانې سره لمومن هم را سره دي او تخنیکي ډایرکټر مو اسحاق خان امیر دي. نو را سره تم شئ په سر کې اورو خبرونه.
خانسید ڈلی د خپل ویان وجل تایید کړل. د بلوچستان وکیلانو د کوټه ځانمرګي بریت پړه صوبای حکومتي کمیشن رد کړي. او د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 1.5 امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پریښي دي.
اوز خبرونو تفصیل. د پاکستان او طالبانو د خانسي ډلې یو مهم مشر اعظم طارق وجل شوی. د زیشان په نامه د یاد ډلې یو غړي لږ شیبه وړاندې مشالې ډوته د خپل د دغه مشر د وجنې تصدیق وکړ. بلخوا افغانستان د پکتیکا ولایت د گورنر ویان د نبی الله پیرخیل نن په دې اړه له مشالې سره په خبرو کې که څه هم د اعظم طارق د نوم یادونه ونه کړه، خو په دې ولایت کې یې د عملیاتو په اړه وویل.
تیره شپه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ د ډیورنډ فرضي کرښې په صفري نقطه منګریتي سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او دغه اسلحتي ځواکونو په هوایي برید کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. زموږ د کشتور قانونو د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې په دغو وژل شوو کې د القاعده شبکې او حقاني شبکې درې تنه مشهور قمندانان هم شامل دي. خو په دې باندې کشتور قانون کار کوي تر څو په ډاګه کې چې مشهور قمندانانو کې څوک دي. خو 11 وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
په ډیر اسمل خان کې د پاکستان استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خود په شرط بیان مشالې دوته ویل. د پکتیکا په لمن سیمه کې بیګاش په د افغان او برنې ځواکونو په ګډ عملیاتو کې ځې طالبان وجل شوي چې په ګیره طریقې طالبان پاکستان د خانسید سجنا ډلې یو ویان اعظم طارق اهم وجل شوي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي ځواکونو خو پر دې اړه الله هم څه نه دی ویلي. د بلوچستان وکیلانو د کوټه ځانمرګي بریت پړه صوبایي حکومتي کمیشن رد کړ. د حکومت پر ضد یې په ټول ملک کې د احتجاج پیلولو دړاکه کړې. د بلوچستان بار کونسل د های کورټ وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجي نن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د عدالتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټه د ځانمرګي بریت پلټنې وځنډوي. د غوښتنه وکړه چې د یاد بریت تر شا لاس لرونکي دي زر تر زره ونیول شي. بلخو د بلوچستان بار مرستیال مشر خلیل پانیزی نن مشالې ډوته ویل.
منګل او جمعرات په ورځ به موږ سټرایکي په ورځ به موږ خپلې ریلی راباسو. بوکر تالی کیمپ به موږغه دغه علاوه ډیمونسټریشن درنا به موږ کوو. یو کور کمیټي موږ جوړه کړه ولی دا موږ د تحریک شکل ورکو او دا تحریک د ګر پاکستان کې به چلو. موږ
په کوټه کې د اتم اګست په ځانمرګي بریت کې د سبان د شپېته وکیلانو په ګډون 3 کسان وژل شوي وو. د فاټا ګرن الاینس په نامه د قبایلي مشرانو یوې ډلې د فاټا اصلاحاتو مخالفت کړی. وایي دوی ځان له صوبه غواړي. د پېښور په باغناران کې دغه قبایلي مشرانو نن په یوه جرګه کې وویل چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل نه غواړي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو آزاد حیثیت دې برقرار وساتل شي. قبایلي مشرانو د فاټا لپاره د یوه کونسل یا شورا جوړولو هم غوښتنه وکړه. دا رسول هغو چې د مرکزي حکومت لخوا ټاکل شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې ویلي چې د قبایلي سیمو زیاتره ولس په خیبر پښتونخوا کې د هند وزیر اعظم په پاکستان تور پورې کړی چې د ترګرۍ په خورولو سره د ایشیا د بې ثباته کولو هڅې کوي. نریندر مودي هوډ څرګند کړ چې په نړیواله کچه د پاکستان یوازې کولو لپاره به کار کوي. د وزیر اعظم مودي لخوا پر پاکستان داری وکیل هغې وروستو کېږي چې د ستمبر په 13 د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یوه کیمپ برید کې 13 پوځیان وژل شول. هند دغه برید تور په پاکستان لګوي. وزیر اعظم مودي پرون د وینا پر مهال وویل د پاکستان کړنې په هند، بنګلادیش او افغانستان اغېز اچوي. بلخو د پاکستان د بلوچستان وزارت ویان د نفیس زکریا دغه تورونه رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 1.5 امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش نن مشال ډو ته ویل چې په هلمند ولایت کې یو اندازه امنیتي پوستې لاس په لاس شوي، خو اوس مهال بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسو کې دي. خو د هلمند والي حیات الله حیات له مشال ډو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د 1.5 پوستو خبره تایید کړه. ویل چې په دې پوستو کې 8 د ملي اردو او پاتې پولیس دي. مشال ډو ته غوږستی د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کیمون د شام په حلب کې فوځي بمباریو سخت اندېښمن کړي. دا خبره د بان کیمون ویان کړي. سټیفن ډیوجریک پرون ویل دوه ورځې وړاندې شامي فوځ د حلب ښار د نیولو لپاره د عملیاتو شروع کولو اعلان وکړ. د ده په خبره له دې وروسته پرله پسې د هوایي بریدونو راپورونه راځي چې په کې اور لګوونکي او داسې جدید وسله هم کارول کیږي چې په ځمکه دننه خپل هدف په نښه کولی شي. په عیني حال کې شمی فعالان وایي په حلب کې د لسو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 45 کسان په دغه بمباریو کې وژل شوي دي. د جرمني چارواکي د دغه هیواد د ډوسلډورف په هوایي ډګر کې د یو جرمن د نیولو خبر ورکوي. د جرمني د وفاقي سرنوالي دفتر وایي دغه سړی له ترکیې څخه د راستنېدو په وخت د اسلامي دولت وسلوالو په ډله کې د غړیتوب په ګمان نیول شوی دی. د جرمني وفاقي سرنوالي دفتر په یو بیان کې ویل شوی چې په دغه 2 کلن تن تور دی چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره شام ته تللی وو. او اخیری خبر د کرکټ، دا مهال په بنگلاديش کې د کوربه هیواد او افغانستان ترمنځ په روان یو ورځنی نړیوال کرکټ میچ کې بنگلاديش په 48 اورونو کې د 2 وکټو په تاوان 253 رنزونه جوړ کړی دي. نن بنگلاديش ټاس وګټو لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا اوته د مهال د مشال خبرونه.
دا مشال رادیو ته سلام مومند چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې اورئ. د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر اعظم طارق وژل شو. یو افغان چارواکي د شو عملیاتو په اړه داسې وایي:
تیر شپه افغان امنیتي ګډو ځواکونو په خبرې کې وسوال مخالفینو سره درنه مرجوب لاو کېده چې په دغه کې د حقاني شبکې او القاعده غړي شامل دي. خپل منی معلومات ویل کېږي چې لس تنه وسوال مخالفین د القاعده ډلې او د حقاني شبکې پکې وژل شوي دي.
د بلوچستان قانون پوهانو د پراخو مظاهرو دړکه وکړه.
منگل او جمعرات پر ورځ بزمو سٹرائکی پا ورځ بزمو شپلی ریلی را باسو بوکر تالی کیمپ بیز مشغا دغه علاوه ڈیمونسٹریشن درنا بم مشکو ولی دا مش د تحریک شکل ورکو او دا تحریک دغه پاکستان کې بچلو مو.
تحریک انصاف بند نواز شریف خلاف پر رایوند کې مظاهره کوي. د مومندو رسته 14 زیات شمیر ځوان لوبغاړي لمن زوړی راپور پیلرو. پیښور جړاګان وای چې مړه شي سو کې جنازه نه کوي.
خبر ہے موسو او کفن دپن ہے موسو خدا سال نالم یو چکم زمون مولیاں نو اگے نہ پیدا کی گ مولم دگا وے چ زنو کوما کم چ علی شال جنازہ کڑے ون اگ پور خلق ان خط دی خلق ور پور خان دی چت دی جلاگان مولائے
پدی سربیر نور رپورٹن ہم لرو د کرکٹ حال ہم در کو د افغانستان او د بنگلاديش ترمنز ہمدا شی بار کرکٹ لو بروانہ دا رسر اوسے. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلاري په www.mashalradio.com. رازو د خبرونې لومړی رپورټ دا لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وریدل چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې عملیات تر سره شوی دی او د دغه عملیاتو په ترڅ کې روسي رپورټونه وایي چې لس تنه طالبان وژل شوی دي او په دغه لسو کې د پاکستان د تحریک طالبان د مسجد ډلې ویان اعظم طارق هم شامل دی. روسي رپورټونه وایي چې د دغه ډلې سره تړاو لرونکي یو تن چې خپل نوم یې زیشان خود د مشال رادیو ته د نامعلوم ځای نه ټلیفون وکړ او ده هم دا ومنله چې د دوی د ډلې ویان د اعظم طارق وژل شوی دی او دوی به د نوموړي پر ځای ډېر زر بل تن د ویان په توګه معرفي کړي. زموږ همکار سیلاب مسعود له ډېر اسماعیل خان نور حاله کوي.
په افغانستان کې د پکتیکا ولایت د گورنر وایون په پا پاکستان ډېر اسمل خان کې د خفیای ادارې ذمہ وار چارواکي او د پکتیکا په سیمه لامن کې د مسعود طالبانو ځنې باوري ذرایع مشال ریډیو ته وښولې دي چې 13:00 د لمن په سیمه کې د پاکستان مسعود په طالبانو کې برید شوی دی. په هغه کښې د وژلو طالبانو شمېر 10 ته ورسېده چې په کوم کښې د مسعود طالبانو د خانسید ډالې مهم کمانډر او د دغې ډالې وایون د اعظم طارق مسعود هم وژلی شوی دی. دغو ذرایع دا هم وویل چې په وژلي کسونو کښې د اعظم طارق مسعود یو زوی او نور د قطبي سولي وزیرستان طالبان شامل دي. په دغه باره کښې مشال ریډیو چې د افغانستان ولایت پکتیکا د گورنر وایون د نبی الله سره تماس ونیو هغوی هم ومنل چې په دغې برید کښې 10 وژلي شوي دي چې کوم د القاعده او حقني شبکې سره تعلق لري. وایون د اعظم طارق مسعود او د وزیرستان د نورو طالبانو د وژلو اطلاع یا ورسېدلې نه وه.
امنیتي ځواکونه د ګډې همغږۍ د مرکز د معلوماتو له مخې تېره شپه افغان امنیتي ګډو ځواکونو په برید کښې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرژوبله وښېده چې په دغه کښې د حقاني شبکې او القاعده غړي شامل دي. په لومړني معلوماتو کښې ویل کېږي چې 10 وسلوال مخالفین د القاعده ډلې او د حقاني شبکې په کښې وژل شوي دي.
اعظم طارق مسعود چې خپل نوم یې رئیس خان وه د سولي وزیرستان بارونډ سیمې اوسېدونکی وه. په اردو کښې یې 14 پاس کړی د سکول استاد وه او بیا وروسته تاریخ طالبان پاکستان ته ورګډ شه او د دغې تاریخ مرکزي وایون وټاکه شه. اعظم طارق مسعود د وژلو کېدو په وخت د مسعود طالبانو وایون وه. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان قانون پوهانو د صوبایي حکومت له لوري د 8 د ځانمرګي پیښې د پلټنې په اړه جوړ کړل شوی کمیشن رد کړی دی. په ځانمرګي برید کې ټول 3 کسان وژل شوي وو چې 6 پکې ځایي وکیلانو. قانون پوهانو خبرداری ورکړی دی چې دوی به د حکومت پر ضد په ټول هیواد کې په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي. نور حال له کوټې نه ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان وکیلانو د کاربندیز وروسته خپل احتجاج ختم کړی او د سبا ورځې څخه په عدالتو کې د کار پیل کولو اعلان کړی دی. دا خبره د بلوچستان های کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجی نن په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته کړې او ویویل چې د 8 د پیښې د پلټنې لپاره د صوبایي حکومت له لوري جوړ شوی کمیشن د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
دلته یو سو موټو ریفرنس په سپریم کورټ کې لګېدلی وو. د هغې شنوایي په 6 تاریخه وه اور اوس بیا د بلې میاشت په 4 تاریخ په کوټه کې دی. نو دا چې د کوم جوډیشل کمیشن دی دا هغه سو موټو ډیلی کېدنګو دپاره صوبایي حکومت جوړ کړی دی. جوډیشل کمیشن مطلب دا دی انکوائری یو جوډیشل آرډر نه سي پاسې دی. په دې کښې هغه انکوائری به دی صوبایي حکومت ته ورکوي او صوبایي حکومت خو آلریډي فیلیر دی. نو دا سپریم کورټ کې دا شی چې پینډنګ دی هغه به جوډیشل آرډر هم پاسولی شي. سپریم کورټ فرض کړو یو سیکرټري راغواړي شی راغواړي چې بای ریکارډ هغوی هلته سره انکوائری شروع ده. نو ډیلی ټیکټس دی هغه هغه څو پښتو کښې ورته وایي چې لږ ځنډول دی شی فوري نه دی. نو د هغې د وجه چې دی دا دې سب مش بالکل رد کړی دی.
نوموړي زیاته کړه چې د سبا ورځې څخه به په ټولو عدالتو کې وکیلان د خپلو مقدمو په ترڅ کې پیښېږي او په اونۍ کې به یوازې 2 د احتجاج په توګه کار نه کوي. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل وایس چیرمن خلیل پالنزی راته وویل چې د احتجاج نوې لړۍ به په ټول هیواد کې خپره کړل شي.
منګل او جمعرات په ورځ به زموږ سټرایکي په هغه ورځ به موږ خپلې ریلی راباسو. بوکر تالی کیمپ به زموږ غه دغې علاوه ډیمونسټریشن درنه به موږ کوو. یو کور کمیټي مو جوړه کړه چې هغه پاکستان سطح باندې موږ له ګردو بار اسوسیشنز بار کونسلز دوی سره به موږ ملاقات کوو ولې دا موږ د تحریک شکل ورکوو او دا تحریک د ګر پاکستان کې به چلو. موږ نو سټارټ موږ له بلوچستان اخو له هغې بعد بیا پنجاب وخاته لاهور زه خاص کر سټارټ.
د سپریم کورټ د قانون پوهانو د اتحادیې مرستیال مشر عبدالله کاکړ د صوبې مشر سیکرتر ته ګوته نیولې او زیاته یې کړه.
من کلچټ دا ونی سي گرفتاری کی عدالت مخامخ سي دویمه چې مو مستقبل کې به دغه کاروای نه وسی. دا دوی خبر تر اوسه خې دی وی پیسې یو ګامم نه دی خسته چې مشتي خسې خبرو کو ترګو دغه خبره چې دا په چیف سیکرټری کې دا هغه نه غواړي چې په بلوچستان کې امن لاسي په بلوچستان کې خلک روغ ډوډۍ وخوري. ما هغه زورتوم ویل مال ته د بلوچستان هډ اف د سټیټ یې مال ګورنمنت باندې کې نه دی ملامت نه مشبل چاته ملامت یا ویلی سو دا ته ټیک دی دونی کرپشن کیږي دا بل ستا زیر سایه کیږي ترګو د مغټه مسله چې دا د بلوچستان د چیف سیکرټری غم ده.
د تیری میاشت په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځان مرګي برید شوی و. په برید کې د شپېتو څخه د زیاتو وکیلانو په ګډون درو اویا کسان وژل شوي وو. په هغه کې دوه خبریالان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان تحریک انصاف ګنوایي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه به د رایوند په لوري احتجاجي مارش کوي او تر څو چې حکمرانان ځانونه احتساب ته وړاندې نه کړي نو تر هغې به دا قسمه مظاهرې دوام ولري. د روانې میاشتې په 3مه نیټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې احتساب مارچ په نوم مظاهره کړې وه او له حکومته یې غوښتنه کوله چې په نامه اسنادو پلټنه دې وکړي. له اسلام آباده زموږ همکار احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د پاناما اسنادو مخې ته راتللو وروسته دا په ډاګه شوه چې د ملک وزیر اعظم او د هغې بچی په درغلو کې ککړ دي او ګوند یې د اولې ورځې راهسې دا غوښتنه کوله چې د وزیر اعظم نواز شریف د احتساب وکړی شي. د نوموړي په وینا چې حکومت ته یو شمېر موقع ورکړي چې د پاناما اسنادو لړ کې د لومبۍ د وزیر اعظم څخه پلټنې شروع کړي خو تر دې دمه یې غوښتنو ته هیڅ توجه ورنه کړې شوه. نو پوران دو یو واره بیا سړکونو ته راووتل.
مقصد دا نه چې دا د پرایم منیسټر کور ته پک دی دا یو ټوکن دی ولې چې هغه څنګه راځي چې هغه یې مالات دي او دا مالات چې دا د کوم څه باندې جوړ شي.
د روانې میاشتې په 3مه نیټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د تحریک انصاف د رایوند مارچ په حق لوایي
مونږ خو دې هدا پورې مخالفت کړو چې د چا کورتا یا داز زیاتیات شیدی دی کسول پکار سیاست کے پروٹیسٹ دا آریو پاتے خپل حق تے کو پارلیمنٹ کے کمونگا پاناما لیگ سٹی وار مانے خو مضبوط احتجاج کرے ہوئے داگے بزیاد اثر ہو.
دا عوامی نیشنل گن ویان زاہد خان وئی چھ عمران خان خود وفاقی حکومت پر ضد احتجاج کوی خو پا خیبر پختونخوا کی ورتا درغلی پا نظر نرازی.
عمران خان دو دری خبری کئی حقا وئی زد کرپشن خلاف حکومت مجبورو ما چھ قانون نو حکومت خو پدے نے مجبوری گی اپا پارلیمنٹ کی مجبوری کی وا او دوی مدار چا کرپشن زنګ په صبح کې نه روان دا خپل وزیر یو په جیل کې دا و چې دا وزیر اعلی غل دی وزیر اعلی و چې ما وزیران غل دی د بد قسمت نه عمران خان چې وزیر اعظم نه جوړ شوی نو دا دنیا ټول غلطه ده. دوی مدار چې دې کم سیاست شروع کو د پاکستان په تاریخ کې دا نه شي ویلای چې سړی په ذاتی کو مه تور شو تعال احتجاج کې وزیر اعظم نه لاش وزیر اعظم هوس مخې ته و کې احتجاج کول غل نشي دی خو کته د احتجاج سب د انا مسله دی جوړه کې نه ډیر غلط خبره دا غلط یو ټین روان شو.
په 2014 کال کې هم پاکستان تحریک انصاف د نواز شریف حکومت پر ضد په اسلام آباد کې څلور میاشتې درنه ورکړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو ته د کرکټ حال هم درکو چې همدا شیبه په ډاکا کې د افغانستان او بنگلادش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ 500 اورونو لوبه روانه ده. بنگلادش ټاس ګټلې، لومړی دوی بیټنګ وکړو، 500 اوره لوبه پوره کړه، دوی ټول 215 رنزونه جوړ کړه. افغانستان به 268 رنزونه جوړی نو هله به دا لوبه ګټي. نن د قبایلي سیمې مشرانو او ملکانو یوې ډلې فاټا گرین الاینس د پېښور په باغنران کې د یوې جرګې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو مخالفت وکړ او دوی وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي، بلکې دوی د پښتنو لپاره دوه صوبې غواړي او قبایلو ته د هم خپل صوبه یا آزاد کونسل ورکړل شي. دوی وویل چې د قبایلو آزاد حیثیت دې په خپل ځای وساتل شي. له پېښوره زموږ همکار فرهاد شینواری رپورټ لري.
د اتوار په ورځ د قبایلي مشرانو یوې ډلې فاټا گرینډ الاینس د پېښور په باغناران کې یوه جرګه وکړه او دوی وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې د سفارشاتو سره اتفاق نه کوي او دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي، قبایل خپل آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي. په دې جرګه کې شریک یو قبایلي مشر او د پارلیمان پخوانی غړي حمیدالله جان پردي مشال ریډیو ته وویل
ستر امیم کې سکه د کشر مشر قبایل په خوخه به کې د تاسو چې په سملو کې ناشتي تاسو واوریدل په غونډه کې چې دا مینډیټ دی سره نشتا پښتونخوا زمونږ خپل صوبه دا مونږ غواړو چې پښتنو دو صوبه اما شي کمزورې دي ته 74000 سکوير کیلومتر ګوري هغه په 98 ارب روپے باندې ز قبایل 27000 سکوير کیلومتر ما ته اوس په ان اف سی کې چې سل ارب را کی زدا غنه معاشي زیات خوشاله کېږم مرات تي زما مدنيات تي زما پر رواج کې هغه د قومونو یې صحیح د د پلاندې صوبې مرچ کولو کې هغه د سټیټ یې صحیح قبایل ته نقصان دي د په حص کې مد باندې په صوبې کې مرچ کې دل رد کړی دي او یو طبقه یې نه مني
یو بل مشر ملک خان مرجان وزیر زیات کړه
ز قبایل چې څه پیره مو سره جرګان وی شوې ز په مطمئن نه هغه پیره مو کاډه او کلی کلی ثاني وی راسته لیه مو علاقے ابو ده نوی مو خوار زار خلق خپل ډنګ کری نه جوړ کړی نوی هغه واخ پیره ز د اصلاحات یو عمل نه منو میشت شخص غوري خپل متداول فوري تور باندې په هنګامي بنیاد باندې یو کونسل رو کو
قبایلی مشران او ملکان په خیبر پختونخوا صوبه کې د زمکی دو مخالفت کوي خو بیا د فاټا پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غوښتنه کوي چې موجوده اف سی آر نظام دې ختم کړی شي او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي دوی د موجوده د اصلاحاتو د عمل ستاینه کوي په دې وروستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې خپل سفارشات د پاکستان وزیر اعظم او پارلیمان ته وړاندې کړي دي او دغه سفارش پکې غوره ګرځول شوی چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کړای شي فرحات شینوار مشال ریډیو پی خبر
بیا هم د قبایلی سیمو په اړه رپورټ لرو په ورګزو کې میش ځای خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی سره د په تګ را تک کې نرمي وکړي شي ځای خلکو د وینا لمخې په سیمه کې د ټرافیک په تګ را تک د شپې په وخت باندې ځوي ځای خلک وای په چیک پوسټونو او سیمه ته د ننوتو پر وخت امنیتي ځواکونو لخوا د دغو بندیزونو لامل دوی د ډیرو ستونزو سره مخ شوې دي په دې رپورت کې د چارواکو ځواب موري چې دوی ولې دومره بندیزونه لګولې دي رپورت ته طارق اورغزین اورو
دا ورغزو ځای خلکو په خبره په چمنجنه پوسټ د سیمې مرکزی لار د سهار لاوو تر مازیګر 5 بجو پورې د ټرافیک لپاره کولاوي خود شپې په محل چاته هم اجازه نه ورکول کیږي چې په دغه لار تګ راتګ وکړي د فیروز خیلو نورقدیم مشال لډیو توای چې دوی سره د په تګ راتګ کې نرمي وکړل شي معلوماتو تر مخه لا کوهاډا تر ډبوري پرتلون کې مرکزی لار د چمنجن نه علاوه هندارا خاو بزورد مشتی میلا گوین سنگڑا او پیوش میں نور زائینو کی امنیتی پوستے جوڑ کر شوی دی زائی مشر ملک حبیب نور اور اگزے مشال لڈیو توائی پہ کامی کا چیل امنیتی چروا کو غختل دا چپ چیک پوستو دا زائی خلقو دستنزو خیالو ساتل شی خلا ہم اور تا پاملرنا نہ دا شوی
دی متعلق بلر دیو جرگاو شوا بیا غی جرگے کی یو 20 رکن کمیٹی جوڑا شوا غا سیکٹر کمانڈر پر امو ملاو شو اگر تو تم تکلیفون دیغا مور تا وخیلو سیکٹر کمانڈر مو تا دی شی بلکل دا باور راکو ستاسو سره به هیڅ قسم زیاته نه کیږي او صرف د تاسو تعاون متضررات دي نو دي کې صرف تاسو لاس یا پنځله فرزه بو دا ترلو کې به تکلیف نور به ان شاء الله تاسو سره بالکل نرمي کیږي
د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لډو دوای په سیمه کې د وسلوالو د تګ را تګ مخان استول لپاره ضروری دي چې د سیمې امنیت سخت ساتل شي
د جنگ ماحول کې ظاهر خبره ده طاقت حکومت ده ټوټل فوغه سخاوي فورسز سخاوي او فورسز حکومت ده هغه خپل خبره بالکل صحیح دی دی پوج خلکو تا ډیر غټ تکلیف ته نه خدای دې وکړي چې موتا علاقو تا زر امن راشي چې خلکو ژوند سکون دې لک برقرار شي
پاورګزو کې لاتیرو 15 کالو راهیسې د سیمې امنیت برقرار ساتل د پوز او ملشي ځواکونو ذمہ‌داری ده هلته په 2019 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شوي دي چې لا هم دوام لري طارق اورغزه مشال ریډیو پیښور
د تیری جمعې په ورځ په امبار کې شوی ځانمرګي برید کې د دغه سیمې د کرکټ او نورو لوبو ډیری لوبغاړي وژل شوی دی سید امان الله نومي یو ځوان وایي چې هغه د کرکټ سیالۍ جوړې کړې وي خو په نیمایي کې دغه سیالۍ پاتې شو ځکه چې یو شمېر لوبغاړي یې ځانمرګي برید کې د تل لپاره مړه شول دوی وایي چې ممکنه نه ده د پایوخان کلي ماشومان په کلونو کې د لوبو کولو جوګه شي شهنواز ترکزی له دغه کلي نه رپورټ لري
د خاري دري انبار محمود جنسي وسیدونکو ځوان سید امان الله وای چې هغه د کرکټ لوبي سیالي جوړې کړې وي ولې د تیر جمعې د ورځې 14 د هغه د کرکټ یو شمیر لوبغاړي ووژل
ټورنمنت کې کم دا یو ټیم دوه درې کسان پکې دا ټیم کسان بس هغه ټیم نه چار سنیم غړي پاسو موږ ټورنمنت هم نیم غړي پاسو موږ چې کم ارمان نو پتا ته کم هغه زو خو چې کم پولو کې مولوب کوا کم خړې خاورې دی ولله چې ار ورځ به موږ یو جوړه کپړې بدلولې او پدې کم چې کم د موږ د ظالمان نه پریدي
د رواني میاشتې پښپاړسم نشته د پای خان کلی د جمعې دننه ځانمرګي 14 کې شپږ دیرش تنان چې یو پکې شپې ته کلن وو ولې نور ټول یا خو ځوانانو او یا ماشومان وژل شوي وو په دغه ځوانانو کې د سرکاري چارواکو په وینا یو دیرش نور زخمیان شوي هم وو په دې زخمیانو کې ولس کلن نثار الله هم شامل وو
دغه نمخ کې مونږ کرکټ نه رالو ټوټې موټه مخړو بس او د سونو موکړه جمعه تراړو به د شانه دي سو شو
کوم ملګری دې په ډېر یادې کې کنو
زما تروزم محمد زیب نوم یې هغه راته ډېر یادې بس دغه کرکټ بم کاو نور څه زه خو نشته چې نور څه لوبو مو وو هغه په سر ډېر سخه په مال تاسپتال ګم مال ماو بس چې زه غوښ سره ملاقات وکم لیکن چانس نه ملاوي دا سلور پنځه ملګری هو خپل سبق نه مې مزدوري نه کوم بس غوا مال غیا دا غره وړم
د مشال رادیو سره د خبرو په وخت سید امان الله په جړغونی اواز کې وویل چې هغه ته وجل شوی او ملګرو زینی خبرې او د هغوی د لاس نخي ډیر تکلیف ور کوي
زه به ټول کم ځال ته پراته لاله فکرم چې کم ځال ته پروت بس هغه سره ته ګور ټورنمنت واکم چې پکې شهیدان شو چې کم پاتې دې خبر نه ټورنمنت خو دې وران شو اس خبر نه راو موږ دسم وران کړ هغه چې کم شهیدان شو هغه به موږ سره تل موږ سره به لوب کوله اوس چې موږ بیٹ رخل موږ ته غوي حياتيږي
د انبار په ګړ تحصیل کې د سرکار لخوا د لوب کوم میدان خو نشته نو ځوانان په بارني خورونو په للمو او د جنازو په میدانونو کې لوبي کوي ولی سید امان الله وای چې تر کلونو پورې ممکن نه ده چې څوک خلوب غاړي د هغوی پسې مکه پیدا شي او دا ځکه چې کوم ماشومان د 14 بچوي نو د هغوی عمرونه یا خو اته کلونه دي او یا نه شانواز ترغزی مشال ریډیو انبار
لډیرو حالو زله ورسته پرون په خبر کې د دیوانی په نامه د هغه نرخزي جنازه وشو چې د ایډز ناروغي له وجې مړ شو د بشري حقوقو فعالانو او نرخزيانو ویلي چې مولایان د غلو قاتلینو جنازې خو کوي خو د بیګونه نرخزيانو نه کوي دی وايي خلک یې له نسا او ګډه خوند اخلي خو د ژوند په نورو اړخونو کې ورسره تعصب او کرکه پالي له پیښور غلام غوث رپورت لري چې د جنازې په تکبیر پیلېږي
د دیوانی پنوم د مرشوی تن د جنازې د منز د پیښور د جیټی روډ سره سلما ادا کړی شو د دیوانی پنوم د تن د ایډز د ناروغي لوجی مړ شو او د مړینې مراسم د نرخزیانو د ایتیادی د مشری پرزانی پکور کی ترسره شو
تدی ټیسټ کړو نو ایچ آی وی چې کوم هغه دی سبحان اغي کړو نو اغي پوره دنیا کې هغه مشوره کړي د دیوانی اړدې د دیوانی اړدې د خپل مرګرو کم چې د دې سیلیانې وی یا ګروګانو یا مشرانو یا کم چې د دې لکچانه والو هغه ټول د لکا کا لرکا
پرزانه زیاتوی د دې نرخزي د جنازې لپاره د مولا په لټولو کې د سختو ستونزو سره مخ وو او کوم یو مولا د دې د جنازې لپاره نه تیارېدلو
قبر یې موشو او کفن د پنې موشو خو د سال نړم یو چې کم زمونږ مولیانو هغه نه پیدا کیږي مولا دغه به چې زنه کوم کم چې علي شاه له جنازه کړې ورنه هغه پورې خلک انختی دي خلک ورپورې خان دي چې ته د اجلاګانو مولای نو زه بار بار دا وایم چې دی بیا د ستخور جنازه ولې یا د شرابی جنازه ولې کوي ته قاتل جنازه ولې کوي مونږ خو د دنیا په مخ کې لګیا یو خپل ګډې د کو او هغه خو جرم کوي نه راغی جنازه جیز دي زمونږ جنازه ناجیز دي
خو بیا رستو د یحیی جان په نوم یو تبلیغي د دغه نرخزي د جنازه مونستا ورمخ کې شو یحیی جان په دغه محل مشال ریډیو توایي
تمام انسانانو سره محبت کو د انسانيت په وجه دا په هر مسلمان باندې فرض دي چې د بار چا سره مینه محبت کوي او دې سره به مونږ دړه نه محبت کوو ځکه چې مونږ هم ناراضو او تاسو ناراضه دا غریبانان له خو الله بل نبی نه را لګي کړه د دې وجه دې سره محبت کول د دې پیغام خاده کې شراکت کول دې ځان ته نږدې کول الله د رضا لپاره چې دین د جهنم نه بچ مونږ هم د جهنم نه بچو
د نرخزیانو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر قمر نسیم وایي نرخزیان د پیدایش نه تر مرګ پورې د امتیازي سلوک سره مخ وي.
علی شاه ژوند دی او که دیوانی ژوند دی نو هغه بیا نه وته په هسپتالونو کې ځای ملاویږي، نه وته علاجونه ملاویږي، او نه وته توجه او محبت ملاویږي، نه د خپلو اړخه او نه د پردو اړخه. خو مونږ به دې جنازې ته په یو ښه نظر ځکه ګورو چې خلک رالل او بیا د تبلیغي جماعت چې کم علما او کم زمونږ ملګري وو هغوی مونږ د هغې ډېر زیات شکر ګزارو چې هغې راغه، نور ملګري هم راغستل او سر عام نماز جنازه هغې وکړله.
په سړک د دیوانی د دې جنازې نه وړاندې د وژل شوي نرخزي علیشه جنازه په یو کور کې دننه ادا کړې شوې وه، او د دې دوو جنازو نه وړاندې به نرخزیان د شپې په پټه خاورو ته سپارل کېدل.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
همدا شیبا په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. اسرار العالم مومند دلته په سټوډیو کې را سره دی، تاسو ته د دې مهال وروستي مهم خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان طالبانو خان سیر ډلې د خپل یو مهم مشر او ویاند اعظم طارق وژل کېدل تایید کړي. د زیشان په نامه د یاد ډلې یو غړي لږه شېبه وړاندې مشال ډو ته د خپل دغه مشر د وژنې تصدیق وکړ. بل خبرې رسم خان کې د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نومونو خود په شرط نن مشال ډو ته وویل د پکتیکا په لمن سیمه کې بېګا شپه د افغانو برني ځواکونو په ګډ عملیاتو کې د خان سیر سرجنا ډلې یو ویاند اعظم طارق وژل شوی. افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو په ډېره څنډه دی ویلي. د بلوچستان وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید په اړه صوبایي حکومتي کمیشن رد کړ. د حکومت پر ضد یې په ټول ملک کې د احتجاج پیلولو دړکه کړې. د بلوچستان بار کونسل د های کورټ وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجي نن په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د عدالتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټې د ځانمرګي برید پلټنې وځنډوي. په کوټه کې د 8 اګست په ځانمرګي برید کې د سبا نه شپې ته وکیلانو په ګډون 3 کسان وژل شوي وو. د هند وزیر اعظم پرون په پاکستان تور پورې کړ چې د ترګری په خورولو سره د ایشیا د بې ثباته کولو هڅې کوي. نریندر مودي هوډ څرګند کړ چې په نړیواله کچه د پاکستان یوازې کولو لپاره کار کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د هندي وزیر اعظم دغه تورونه بې اساسه بللي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپور نردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 1.5 سلامتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پرېښي دي. دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنیش نن مشال ډو ته وویل. او اخري خبر د کرکټ د مهال په بنگلاديش کې د کوربا هیواد او افغانستان ترمنځ په روان یو ورځني کرکټ میچ کې بنگلاديش افغان لوبډلې ته د میچ ګټلو لپاره د 2.6 رنزونو هدف ورکړو. نن بنگلاديش ټاس وګټو لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه.
دا خبرونو لاندیز مو د اسرار العالم مومند نوریده. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، ځنې پکې د افغانستان، ځنې د نړۍ او ځنې هم د پښتونخوا نه. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل له کورنیو ورځپاڼو. زموږ همکار سراج زهیر د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې اړولې. تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ په روان تاوتریخوالي کې الن سات سکمې په نظر ناراضي او په نړیوال کچ هم دا موضوع د بحث لاندې ده. د دې صورتحال په اړه د پاکستان پوځ د مشر جنرل راحیل شریف وینا ده چې د پاکستان پوځ د هر قسمه غیر ملکي خطرو سره د مبارزې لپاره پوره پوره توان لري. د ادارې په وینا اوس دنیا بدله ده او لسونه د جنگ په ځای امن خوښوي او معاشي پرمختګ غواړي. نو باید چې نړۍ په دې معامله کې خپل کردار ولوبوي چې د دوو ایټمي قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی دې حد ته پرېږ نږدي چې جنگ شروع کړي، ځکه چې د جنگ له وجې به په دې منطقه کې حالات ډیر خراب شي او لسونه هم د جنگونو توان نه لري. دریا اخر کې وای پکار د چی موجوده صورتحال کې وزیر اعظم نواز شریف زر تر زر خپل ملک ته راشي او په دې معاملہ ټول ګوندی زغونډه را وبلی او هغه پارٹی هم را وغواړي چې په پارلیمان کې نمائندگی نه کوي، ځکه چې دا د ملک د بقا معاملہ ده. په دې د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او روس په جنگي مشکونو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د روس او پاکستان د پوځونو ترمنځ د جنگي مشکونو پیل په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات خراب شوي. د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي تعلقات مخ په وړاندې روان دي. ادارې اخر کې وایي باید چې په موجوده حالاتو کې پاکستان خپل دفاعي او معاشي تعلقات له نړۍ سره خکړي، ځکه چې په نړۍ کې هغه ملکونه کامیاب دي چې د نورو ملکونو سره دفاعي، معاشي او سیاسي تعلقات مضبوط وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سم نړیوالو رسنیو ته کتنه کو، د نیشن ورځپاڼه لیکي که یو خوا په پاکستان کې د سولوالو د پټنځایونو خبرونه مخې ته راځي، نو بلخوا د دغه هیواد حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود د افغان کډوالو په زور ویستلو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره بیا وایي کسم سخت کال اروپا ته د تیر کال په نسبت په کم شمیر کې کډوال داخل شوي دي، خو باید چې ریاستونه د کډوالو د مخنیوي لپاره د بنیادي ضرورتونو په برخه کې ګامونه پورته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې دته انیس اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره افغان طالبان دا مهال د افغان دولت او خلکو پر ضد جنګیږي. مقاله لیکي د افغان طالبانو د کویټي شورا یو سرګند حقیقت دی او پاکستان اوس نور په هغه پوزیشن کې نه دی پاتې چې له دې خبرو انکار وکړي. د مقالې په خبره له شمالي وزیرستان څخه کوزي کورمې او تل ته د راتللو وروستو حقاني شبکه د افغانستان د پکتیا او پکتیکا ولایتونو ځینو سیمو نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې دا شان په پاکستان کې له خپلو مرکزونو سره نسته د ځان لپاره یو آزاد سیمه جوړه کړي. مقاله لیکي بلخوا په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومت په زور د افغان کډوالو له هېواده وستلو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي دا ټول حالات نه یوازې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، بلکې د دې له وجې عام افغانان هم د پاکستان خلاف شوي دي. رسپانه لیکي د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ پالیسۍ ته د مهمو ریاستي ادارو لکه پارلیمان او وفاقي او صوبایي حکومتونو تایید حاصل نه دی او په دې لړ کې په مختلفو موکو په سینټ کې پر دې نیوکې شوې دي، خو د دې هواد ریاست چې دا شان پالیسۍ عملي کوي زیات اندېښمن نه ښکاري. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په یو رپورټ کې ویلي سخت کال د دریو لکو څخه زیات کډوالو پناه غوښتونکي د میډیټرینین سمندرګي له لارې تیر شوي دي. د کډوالو د شمیرې د 2015 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د رجسټرډ شوو 15,00,000 نه کم دي، خو په 2014 کال کې اروپا ته د راتلونکو د 2,14,450 کډوالو په نسبت زیات دي. یونان ته په راتلونکو کډوالو کې زیاتره د شام او بیا د افغانستان او عراق دي. په کډوالو کې د شام هغه 78% او د افغانستان هغه 65% دي. دغه سی بیا په لویه شمیره کې د عراق، پاکستان او ایران کډوال هم اروپا ته داخل شوي دي. بلخوا د اټلی له لارې اروپا ته تلونکي کډوال بیا د افریقایي هیوادونو څخه دي. په دې کې 40% د نایجیریا، 12% د ایریټیریا او 0% بیا د ګیمبیا، غانا، سودان او آیوري کوست دي. ملګري ملتونه په خپل رپورټ کې لیکي دا حالات د ریاستونو لخوا په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو د ضرورت څرګندونه کوي. باید ریاستونه د کډوالو د داخلو، د غي د استوګنې، له کورنۍ سره یوځای کېدل، د زده کوونکو د وظیفو پروګرامونه او دغسې نور مختلفه کارونه وکړي چې دا شان کډوال د خطرناکو لارو په ذریعه د راتللو او د سمګلرانو د کارولو نه خوندي وساتل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
پا په جرمنی کې میشتو افغانانو او نوې رسیدلو افغان کډوالو د جرمنی د هامبورګ په ښار کې د شنبې په ورځ د ولاریون په ترڅ کې د اعتراض بیرغونه پورته کړل. دوی غوښتنه کوله چې افغان کډوال دې له دې هېواد او اروپا څخه بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. زموږ همکارې سهیلا حسرت نظیمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جرمنی د هامبورګ په ښار کې په سلګونو تنه افغان کډوالو د شنبې په ورځ د دوی د ستنولو پر ضد لاریون وکړ. د دغه لاریون د سمنوالو څخه یو تن جاوید دوستان بېګا شپه د آزادې راډیو ته په تلیفوني خبرو کې د لاریون مخه لا روښانه کړه. د وویل زمونږ اعتراض د هغې هوکړه لیک په خاطر و چې د افغانستان د دولت او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی او یا به لاسلیک شي. د دغه لاریون مخه له دغه هوکړه لیک او د افغان کډوالو له ستنولو سره د مخالفت اعلان و. دوستان وویل د هغو امارو له مخې چې پولیسو دوی ته ورکړي په دې لاریون کې 1200 تنو برخه اخیستې وه. د د جرمنی له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د ده په وینا له تبعیز ډک چلند ونه کړي. زمونږ خبره دا ده چې په خپله خوښه هیڅ ستنیدنه نشته او هیڅ افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. هر هغه هوکړه لیک او پریکړه لیک چې د افغانستان دولت او جرمني او یا نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ وشي موږ یې نه منو او پر ضد یې درېږو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې له اروپا نه د افغان کډوالو د راستنیدو په باب د اروپایي ټولنې سره په یو ګډ سند کار کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ میاخیل د اسمبلی په اتمه ویلو چې دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي.
دې سند هنوز نهایی نشده و ما روی دې سند کار
دی. وی دغه سند تر اوسه ورسته شوی نه دی. موږ له جرمني، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناسته له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي.
د افغانستان په باب د بروکسل غونډه به د اکتوبر د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړ شي. په دې ترڅ کې د اتریش په پلازمینه د ویانا په ښار کې په اروپا کې د کډوالو د بحران په باب د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډه پرون په غیر رسمي ډول جوړه شوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وروسته له غونډې خبریالانو ته وویل د دوی اصلي موخه اروپا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو د بهیر درول دي. د جرمني د ډي پي ا خبري اژانس د خبر لمخې دی ویلي دي د هغو کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه باید پیاوړې شي چې پناه غوښتنه یې نه منل کیږي. مرکل دغه راز خبریالانو ته ویلي له درېمو هیوادونو سره د توافق لاسته راوړل په تیره د افریقا د شمال هیوادونو او دغه راز له افغانستان او پاکستان سره اړین دي.
د مشال رادیو د ګل دورزي 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو. د پاکستان زنو سیاسي ګوندونو د روسي او پاکستان ترمنځ له تیرې ورځې راهیسې پیل شوی ګډ پوځي تمرینونو هرکلی کړی خو عوامي نشتل ګنوای په پوځي مرستو ولاړې دغه اړیکې به تلپاتې او د ولس په ګټه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او هندوستان حکومتونو له پاکستان سره اړیکې پر دې خرابې شوې چې د دواړو هیوادونو تور لګوي. پاکستان د دوی خلاف د وسلوالو ملاتړ کوي. بلخوا امریکې هم په پاکستان غږ کړی چې پر خپله خاوره د وسلوالو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي. د پاکستان او روس ترمنځ د روان پوځي مشقونو او ملګرتیا په اړه زموږ همکار اسرالم مومن له ځینو سیاسي ګوندونو سره خبرې کړي چې پکې هغه هم شامل دي چې په تېرو وختونو کې د روس مخالفت کوي.
د پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د پاکستان او روس ترمنځ د دوستۍ په نامه پوځي مشقونه یو ښه ګام ګڼي. خدا خبره مني چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد په پاکستان کې د شوی پروپاګاندا له کبله پاکستانیان روس ته په خسترګنه ګوري او هغوی کمیونیست او بیدینه ګڼي. د دې ګوند د خیبر پختونخوا ویان مولانا عبدالجلیل جان وایي اوس پاکستان د یوازیتوب پر لور روان دی. نو پکار دا چې پاکستانی ولس دا خبرې هیرې کړي چې روسان کافران دي. نوموړی وایي که وخت راغی نو دوی به بیا د کمیونیزم پر ضد ودرېږي خو اوس وخت د دې خبرو نه دی.
نو دا یو ځانته یو خبره ده کله چې د دې وخت
سیکولرزم خلاف خبر ہے مونگ باغت آواز چتو چتر سوشلزم دا کیپیٹلزم خلاف خبر راشی مونگ آواز چتو لیکن دے وقت دے ملک دفاع خبر رہا دے ملک دا سلامتی خبر رہا
د پاکستان جماعت اسلامی گوند یو مشر پروفیسر ابراهیم بیاوائی لا هم د دوی گوند پریکړه نه کړی چې د روس او پاکستان ترمنځ د دې نوې دوستۍ ملاتړ یا مخالفت وکړي، خو نوموړی وایي دوی په 1980 لسیزه کې د روس مخالفت ځکه کاوه چې د هیواد هغه وخت د توصیه بسندۍ پالیسي درلوده، پر افغانستان یې یرغل کړی و او غوښتل یې چې پر نورو هیوادونو هم قبضه وکړي، خو د په خبره روس اوس دغه تګلاره بدله کړې.
هغه چې روس کم کمونیستي یرغل و په هغې باندې جماعت اسلامي موقف څرګنده و، د دې نوعیت او د هغې نوعیت بیخي بدل دی. هغه شان موقف چې هغه روسي کومه توصیه پسندي دي و په هغې باندې کوم موقف، هغه موقف بهر لري جماعت اسلامي نه وي.
خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر د پاکستان په یادو مذهبي سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې تل د خپل ولس په ذهنونو کې د نورو قانونو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو پر ضد نفرت پیدا کړی. د دې په خبره د روس پر ضد که په تېرو وختونو کې د نفرت پروپاګاندا وه او که اوس د پاکستان او روس ترمنځ پوځي مشقونه دي، هیڅکله په کې د ولس خیال نه دی ساتل شوی. بشرا ګوهر وایي دا به ډېره خوشحاله وي که چېرې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون پر ځای ولسي تړون شوی وي او د دواړو هیوادونو ولسونه یو بل ته رانږدې شوی وي.
کله چې روس افغانستان ته راغی نو پاکستان په لاسپوسی یا پراکسی جګړه کې ورداخل شو او د دغې فیصلې له کبله پاکستان او افغانستان دواړه اوس په اور کې ولاړ دي. زه خو دې ته داسې ګورم چې پاکستان د یوازیتوب په لور تللی دی او اوس په امنیتي توګه له دې د ځان راویستو د خپل امنیتي ضرورتونو پوره کولو لپاره له روس سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي، خو زما په خیال په پوځي مرستو ولاړې د اړیکې به تلپاتې نه وي. پاکستان له د یوازیتوب نه د راوتو یوازنۍ لار دا ده چې خپلې امنیتي او بهرنیو چارو پالیسۍ سمې کړي.
د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر وایي چې د روس او پاکستان ترمنځ د دوستۍ په نامه پوځي مشقونه به د اکتوبر تر 13 نیټې پورې دوام لري. د پوځي مشقونه پر داسې وخت ترسره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي هغه اوازې چې ګوندې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی ناسمې دي. عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د ولسي تړون د ملي پروګرام په غونډه کې پارک کې وویل چې دا حکومت د خلکو د رایو پر اساس راغلی، خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د حکومت یو شمېر مخالفې سیاسي ډلې ټینګار کوي چې د لویې جرګې له لارې باید د ملي وحدت د حکومت برخلیک څرګند شي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار نسیم شفق راپور ته.
کاڅه هم ځینې سیاسي کړۍ او سیرې له سمو دي راهي سي ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی، خو اجرایی رئیس دا ډول سرګندونې ناسمې او خوب بولی. عبدالله عبدالله د یک شنبه په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه او ولسمشر غنی هم پکې حضور درلود وویل چې د حکومت د خلکو د رایو پر اساس د یوې دورې لپاره رامنځته شوی دی. دی وایي دا اوازه چې ګوندې وخت پوره شوی د هیڅ شي وخت نه دی پوره شوی، دا چې وایي دوی دی ولاړ شي او یو نوی شی دی راشي لومړی خدای خوب دی. کله چې د خلکو رای او اراده موجوده وي د خدای په مرسته د ازبا په حالت کې د خلکو زور د خدای زور دی. دا یو خوب دی چې دوی دا خبرې کوي په کوم مشروعیت او کوم اساس، دا به پر خپل ځای پرېږدو، دا کوم ځای ته نه رسیږي. عبدالله دا مني چې په تیرو دوو کلونو کې ستونزې وي او کارونه هغه شان چې لازم و نه دي ترسره شوي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت د پام وړ کارونه هم ترسره کړي. دی د بیلګې په توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټاپي یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو پروژه
او د انرژي په برخه کې زینو ملي او سیمایزو پروژو ته اشاره کوي چې کارونه یې پیل شوي دي. همداراز د سرک جوړونې او ترانزیت په حق له شوي تړونونه او کارونه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اقدامات او داسې نور له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لسه مودې راهیسې ځینې سیاسي کړۍ او سیرې وایي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پای ته رسیدلی او نور نشي کولای چې په غیر مشروع ډول خپل کار ته دوام ورکړي. د انوارالحق هدي په مشرۍ نوې ملي جبهه چې د حکومت له مهمو مخالفو سیاسي ډلو څخه ده ویلي چې د ملي وحدت حکومت نامشروع دی او باید د جمهوري ریاست انتخابات مخکې له وخته ترسره شي. د حراست او ثبات شورا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لوی جرګې د رابللو او د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په هکله ملي وحدت حکومت په ناغیړي تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې لا هم وخت شته او باید لویه جرګه راوبلل شي.
میکانیزم موجود
دی، وایي میکانیزم شته او کومې پلمې چې کیږي دا به هم ځواب عمومي. لا هم وخت شته او په دې ریاضنی کیږي چې باید د لویې جرګې جوړولو ته یو کمیسیون وټاکل شي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې هم د دې ډول څرګندونو په ځواب کې ویلي چې دوی د لویې جرګې رابللو ته ژمن دي، خو ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی او که په دې اړه څوک پوښتنه لري سیاسي توافقنامه دې ولولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تر دې وړاندې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی، خو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د سیاسي توافقنامې پر اساس باید په 2 کلونو کې د لویې جرګې له لارې د اجرایه ریاست د پوسټ برخلیک معلوم شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې داغه مین نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د قبایلی سیمو د کالجونو د استادانو د بایکاټ لواجی د زرګونو زده کوونکو پر تعلیم بد اغیزه شوې ده. خو دغه استادان وایي د دې ذمهوار حکومت دی. د دوی په خبره یو کال وشو چې تنخواه نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه یې له درس ورکولو څخه انکار کړی دی. عدالت هم د دغو استادانو په حق کې فیصله کړې، خو حکومت لا تر اوسه د 214 استادانو تنخواه نه ده ورکړې. تفصیل یې د غلام غوث نورو.
د قبایلی سیمو په کالرونو کې کارکونکو 214 اډهاک لیکچرارانو کاربندیز پیل کړی دی او دوی وایي تر څو چې دوی ته د تیر یو کال میاشتنۍ تنخواګانې نوې ورکړې شوې، تر هغې به دوی په کالرونو کې نه حاضرېږي. یو لیکچرر ناصر علي دې لړکی وایي
هغه پوری به د کلاسو بایکاټ وي چې څو پورې ګورنمنټ د مو کومه جایزه مطالبه ده د یو کال نه بند تنخواګانې ریلیز نه وي کړي. یاره مونږ مخکې هم د سی پرېسیډنټ موجودی چې الهاق باندې خان کې غصې دي په دوه کالو یا درو کالو پسې ګورنمنټ هغه پرمننټ کړي دي، خو مو 15 کاله پوره کېږي. مو څا اوس پورې دوی کومه واده کړي وه د پرمننټ چې هغه اوس پورې دوی ترسره نه دی رسولي. زمونږ ټولو نه غټه ګناه دا دی چې مونږ د پارټي خلک یو او ټرایبل او بچو ته د سبق ښیو.
د قبایلي سیمو د دغه اډهاک لیکچرانو د تنظیم مشر افسر خان وایي پېښور هایکورټ هم د پښتونخوا صوبې د تعلیم او د فاټا سیکرټریټ د تعلیم چارواکو ته امر ورکړی دی چې د اډهاک لیکچرانو ته د تیر یو کال تنخواګانې ورکړل شي، خو چارواکي د عدالت دغه امر هم نه عملي کوي.
2011 کې زمونږ اپاینټمنټ شوی دی، هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ اکسټنشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله اکسټنشن چې ایکسپایر شو، نو اکسټنشن د پر فایل راغلو خو هغه اونکو هغه ونه منله. هغه خلاف مونږ لاړو کوټ تا کوټ ورته په 29 جون باندې آرډر وکړو سیکرټری هایر ایجوکیشن ته، ایس ایس فاټا ته، ډایرکټر فاټا ته او چیف سیکرټری کی پی کی ته چې تاسو دې سیوریز فورن ریلیز کې د کم اختر نمخ کې هغه مونږ دی کنسرن کسانو ته ورسو خو هغې باندې عمل درآمد اوس پورې لا نه دی شوی.
یاد دې وي چې په دې 213 لیکچرانو کې شپږ نوي ښځې استادانې هم شامل دي او په 2011 کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو د تعلیم محکمې دوی په عریضي بنیاد برتی کړي وو او بیا یې د قبایلي سیمو کالجونو ته لیږدولي وو، خو د تیر یو کال نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2113
15300
او 15200 کیلو هرتز. د سوات په سیدو شریف عجیب خانه کې د سیلګرۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د لرغونو آثارو ادارې او د اټلي حکومت د لرغونو آثارو د مشن په ګډه یو سیمینار وشو چې پکې لرغونپوهانو برخه واغسته او د لرغونو ځایونو په اړه معلومات وړاندې کړل. له سوات زموږ همکار نیاز احمد خان په رپورټ لري.
د سوات پوهنتون لرغونی آثارو ډیپارټمنټ مشر زړور خان د سوات لرغونی آثارو په اړه وویل،
بودیست خلکو لپاره څنګه زموږ لپاره کعبه مقدسه ده، اسلام لپاره د ځمکه مقدسه ده، او هر کال به هغه دلته کې د زرګونو سیلانیان اسپیشلی بودیست مونکس چې دي یا د هغو هغه راهبان چې دي هغه دلته کې راتلل. خو کله چې د ملک د دې امن او امان صورتحال خراب شو پاغي وجه باندې دل دکې دا خلکو پراتلو کې ډیر زیات کمی راغله دي.
سیمینار کې شریک د اټلی حکومت لاړه سواد کې د لرغونی آثارو ساتنې مشن یو ماهر میسومی ودالی اول چې شتمن خلق سیلونه کوي چې ترې ملکونه فائدہ فورته کوي. خلق د نورو سیمو کلچر لیدل غواړي، د دې لپاره تیار دي چې ډیر رقم ورکړي. نو سیلګرۍ صنعت نړیوال صنعت دی او د دنیا لوی صنعت ګڼلی شي. د مالدار ملکونو ولس دلته راځي، مقامي ولس ته وده ورکوي او دې سره ترقی راځي. د سوات لرغونی آثارو په اړه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار ویل چې دې څخه پیدا نه پورته کیږي.
ات باندې نه دي شوی د سیزن چې دې زمکه چرته دي راغي مقدار سمره دی اوس موجوده سمره دي قبضه ما پیا لګیا دي د سیزن ته نقصان رسي. نو د ټوریزم ډپارټمنټ او د آرکیالوجي ډپارټمنټ ډېر زیات ذمہ داری جوړیږي چې خلکو ته رسایي وکړي او خلک دې په اهمیت پوه کړي.
د سوات سره تعلق لرونکي د ودانۍ ماهر او لرغونی آثارو ساتنې غړي شوکت شرار وای چې د سوات قیمتي لرغونی آثارو په اړه معلومات ډیر کم دي.
حکومت سره د دې پوره ډاکومنټیشن هم نشتا. دا وطن خو ډک پروت دی، وای چې 60% دا آثار په سوات کې دي. مسله دا ده چې یو خو دې ته هغه اهمیت بلاو شوی نه دی، یو مربوط پلاننګ ضرورت چې باقي د آثار هم وي. د دې وطن چې کوم قدرتي حسن دی داغې دې هم اهمیت دی، د دې زیږی چې خپل کلتور دی داغې دې هم اهمیت دی.
بل خو د سوات لرغونی آثار محکمه مشر فیض الرحمن وای چې دوی هڅه کوي چې د سوات لرغونی آثار ولسته پډګه کړی.
زموږ سټوډنټس راځي، څوک راځي موږ ویلکم کوو چې دا پیغام خلکو ته ورسوي، دا خلک دلته روان شي سیل کوي.
سیمینار په اخر کې د سیمې سیور سوسایټي خبريالانو هوټل صنعت سره تعلق لرونکو او کومو سیمو کې چې لرغونی آثار دي د هغه ځای اوسیدونکو څخه د لرغونی آثارو څخه فائدہ پورته کولو په اړه تجاویز واغسته شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي، خو دومره وخت راسره شته چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. اسرائیل مومن دلته په سټوډیو کې راسره دی، مایک هغه ته سپارم.
د
پاکستان طالبانو خانسه ډلی د خپل یو مهم مشر او ویاند د تاریخ وجل کېدل تایید کړي. د زیشان په نامه د یاد ډلی یو غړي لږ شیبه وړاندې مشل ډو ته د خپل دغه مشر د وژنې تصدیق وکړ. د دې مخکې په ډیرس ملخان کې د پاکستان استخباراتو یو چارواکي په نوم نه خودو په شرط نن مشل ډو ته وویل. د پکتیکا په لمن سیمه کې بېګا شپه د افغان او برني ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د فرانسې زجنا ډلې ویاند اعظم طارق وژل شوی. په افغانستان کې د ناټو غوښتنې ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید پړه صوبایي حکومتي کمیشن رد کړ او د حکومت پر ضد یې په ټول ملک کې د احتجاج پیلولو دړکه کړې. د بلوچستان بار کونسل د هایکورټ وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغني خلجي نن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې تور پوه کړ چې حکومت د عدالتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټې د ځانمرګي برید پلټنې وځنډوي. په کوټه کې د 8 اګست په ځانمرګي برید کې د څه باندې شپېته وکیلانو په ګډون 3 اویا کسان وژل شوي وو. د هند وزیر اعظم پرون په پاکستان تور پورې کړ چې د ترګرۍ په خورولو سره د ایشیا د بې ثباته کولو هڅې کوي. نرندر مودي هوډ څرګند کړ چې په نړیواله کچه د پاکستان یوازې کولو لپاره کار کوي. بلخو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه تورونه رد کړي. افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 1.5 سل امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش نن مشال ډو ته وویل چې په هلمند ولایت کې یو اندازه امنیتي پوستې لاس په لاس شوي خو اوس مهال بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسو کې دي. او اخري خبر د کرکټ دا مهال په بنګلادیش کې د افغانستان او کوربه هیواد بنګلادیش ترمنځ په روان یو ورځني نړیوال کرکټ میچ کې افغانستان د 2.1 اورونو کې 15 رنزونه جوړ کړي دي. یو لوبغاړی هم نه دی اوت. لدې مخکې بنګلادیش افغان کرکټ لوبډلې ته د میچ ګټلو لپاره د 2.6 رنزونو هدف ورکړو.
له همدې سره د خبرې غړې او د نن ورځې لپاره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیدي. تاسو که په همدې صفه پاتې شوه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. سبا سهار به په 9 بجو تاسو هر کلیک او سلام پښتونخوا کې.